دن.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل هېواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بیلبورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په 100 مترۍ کې هم باید هیڅ یوه کاندید عکس اون لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ اخلاص وي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار کې وروستۍ چاودنه چې د یوه خبریال په ګډون ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلې ده. جان باس په هلمند کې وروستۍ حمله هم په سختو ټکو غندلې او پر ټویټر یې لیکلي چې د خبریالانو او ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو تلفات او د ملکي خلکو په وړاندې تاوتریخواله هیڅ ډول توجیه نه لري. په کندهار کې په هغه چاودنه کې چې د سیشن بي په ماښام وشوه، د هیواد راډیو تلویزیون خبریال عبدالحمید هوتکی او 4 نور ملکی وګړي وژل شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې یو شمیر خلک زخمیان شوي وو چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي. پرون په لشکرګاه کې بیا د ولسي جرګې د وکیل غلام ولی افغان پر دفتر کې په دفتر کې هم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې هم 2 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله وال ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاري سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لوري پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. ویلی لشک پرته افغانستان مناسب بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاوو ترمنځ د پرلپسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیایي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د روغتیایي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوال کمیټې فعالیتونه په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې منع کړي وو. طالبانو هغه حال ویلی چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د نړیوالو مسعود مشکوک فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15مه د سره صلیب کمیټې ته بیرته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحاني وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفی دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسې هیواد رازم چې له تېر یو نیم کال راهیسې د بې رحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې درېدلی او د خپل خپلواکۍ او ساینسي او تخنیکي پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلي روحاني وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د مذاکرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تېر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 کال میلادي کال له ایران سره له اټومي تړون ووت لا خراب شول. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه چیرنی وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو د جرګو د هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استیزا کړي دی بحث اساسي مسله ده. پرون په نیویارک د جمهور رئیسانو ټرمپ او زیلنسکي تر کتنې څو ساعته مخکې د هغوی د یوې ټلیفوني مکالمې ځینې برخې خپرې شوې. د خپرې شوې مکالمې د محتوا له مخې ولسمشر ټرمپ د جولای په 15 ولادیمیر زیلنسکي ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې که د اوکراین لوی څارنوال انکار وکړي د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار او د هغه شخصي وکیل رودي جولیانی به د بایدن د فعالیت په اړه ټلیفون ورته وکړي. په خبره شوې متن کې د ټرمپ په حواله لیکل شوی د بایدن د زوی په اړه ډېرې خبرې کېږي. دا چې بایدن محاکمه درولې ده ډېر خلک غواړي چې په دې اړه وپوهېږي. نو هر څه چې ته لوی څارنوال سره وکړي ښه به وي. بایدن لاپې وهلې چې محکمه یې لغوه کړي نو که دې مسلې ته بیا کتنه وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په نیویارک خبرلاند ته په دې اړه وویل
We have independent country and independent general security.
موږ یو خپلواک هیواد او یو خپلواک څارنوالي لرو. زه پر هیڅ چا فشار نشم راوستای. دا زما ځواب دی. ما هیڅ یا نوی لوی څارنوال ته ټلیفون نه دی کړی. ما له هیڅ غوښتنه نه ده کړې. نه مې فشار ور باندې راوستای. زیلنسکي ویلي چې له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا اوسینه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خند نه پېښوي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدې. آیا دغه کمپاینونه په ټول افغانستان کې هغه څه چې لازم وه ښه پر مخ لاړل؟
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترنګه اعظم محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسول سره مو په دې اړه مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له جزئیاتو خبر شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو د اساسي بشري حقونو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې رایه ورکولو مستحق کس څه ډول کولی شي له خپل دې حق استفاده وکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 0.5 څپه صاف او وازي اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې انتخاباتو ته د خند نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته د غراس خبرداري ورکړل چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کیږي. د ناتو تړون هم په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلازې پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامیچی یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول شوي لیکل شوي چې تدامیچی یاماموتو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامیچی یاماموتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپلو اعمالو جواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې کتنه تایید کړې خو د خبرو له جزئیاتو یې بي خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جادي پروسه بللې ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستي حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سه شنبې په ماخصن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر پر وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. خود ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هاد ان امپورټنټ رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناټو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بللې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د ښې راتلونکې د سولې او ډیموکراسۍ پر لور د حرکت موقع ورکولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمن د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوري ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه دې نه کوي. دا له 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتکه ایښودل شوی دی. په دې هیواد کې د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي. دغه انتخابات هم دوه ځلې ځنډېدلي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایه ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایه ورکولو په ورځ به هم په ټول هیواد کې د رایه ورکولو 4942 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. دغه انتخابات په لومړي سر کې 3 کاندیدان درېدلي وو. درېو په رسمي ډول د نورو په ګټه درې تنه د رسمي ډول د نورو په ګټه تیر شول او یو کاندید هم په انتخاباتو کې له ګډونه ډډه وکړه. 4 کاندیدان تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې درېدلي دي. د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه څه ډول مخته ولاړل؟ په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې کاندیدانو خلکو سره د خپلو پروګرامونو د شریکولو پر ځای تر ډیره پر یو بل انتقادونه کول. دوی دغه راز د ټاکنو روڼتیا په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي که انتخابات رڼې ونه شي ښایي افغانستان بل بحران ته ولاړ شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا مسئله اجرایي رئیس حبیب الله شینواري سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا کاندیدان وتوانېدل په سم ډول خپل پروګرامونه د کمپاینونو په لړ کې خلکو ته تشریح کړي؟
د وسنی ولسمشر ټاکنو کمپاینونه
د 2014 کال ولسمشری ټاکونکو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته دی. او توپیر دا دی چې لبد مرغه دا وال خپل دغه تقریبا مسکان ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لور پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا پخوانی ډول باندې روان وو. مثلا یو غونډه وه خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سریپوټونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ موږ تاسو ته غرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو تاسو راشئ او دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید به راغی او خپله وینا به یې کوله. تر ډېره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د هغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډېره حده پورې نیوکې وې. مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شینواره صاحب، یعنې تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور بالکل له بده مرغه برنامه محور نه وو. بل په رسنیو کې په مطبوعاتو کې هم له بده مرغه مناظرې ډېرې قوي نه وې چې لږ تر لږه دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مدرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړی وي، د خلکو سوالونو ته ځواب ویلی وي، خپل برنامې شریکې کړی وي، اقتصادي برنامې، سیاسي برنامې، فرهنګي او ټولنیزې برنامې د افغانستان لپاره څه وي. له بده مرغه خلکو ترې دغه څه شی وانه ورېدل.
شینواره صاحب، بله مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یوه مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونه د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او که اندېښنه لري، اندېښنه یې تر کومې کچې ده؟
ولوی اندېښنا هم د دواړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا اوس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی. حال دا چې مثلا کولی شو ووایو چې تقریبا دوه نیمې ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبې ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټرینینګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې یو څه ستونزې شته دی. د خپل د انتخاباتو کمیسیون
فکر کوي چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوږی جوړولی شي، هم د ټاکنو کمیسیون دپاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنې راپورته کولی شي.
ډېر زیات سرخوږی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کوونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تلي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کوونکو دپاره قطار به ولاړ وي، اما مواد به نه رسېدلي لکه تېر پارلماني ټاکنې چې دي. یا یو ډرایور کوونکی نه پوهېږي همدا اوس چې کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل ته رای ورکولی شم، هغه په قطار کې سرګردانه ولاړ دی. دا بل سرخوږی او سرګردانی ده رای ورکوونکي ته او هم د کمیسیون مدیریت ته.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د محسي اجرایي رییس حبیب الله شینواری و.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
بل سبا د انتخاباتو ورځ ده. د افغانستان انتخاباتو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د دې ټاکنو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنبې په ورځ به د افغانستان د ولسمشرۍ څلورم انتخابات ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو روان کال د پروسه شکل په پرتله ډیر ملکان په افغانستان کې وشلې دي، خو طالبانو په خوا هڅه کوله چې هغه ملکان په نقشه نکړي چې رای ورکوي. ورسپانه لیکي ممکن دا ځل د طالبانو شخړې په دوه دلیل زیات شي. لومړی دا چې طالبان ملکانو ته اوس دومره پاملرنه نه کوي او غواړي چې د رای ورکوونکو ترمنځ طرحه خوره کړي. بل علت یې دا کېدی شي چې طالبان شایي فکر کوي چې د ملکانو د ځپلو له لارې خپل هدف ته چې له متحده ایالاتونو سره یو جوړ جاړی وکړي ورسی شي. د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي او د دې لپاره یې 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تر بل هر وخت اوس پیاوړي شوي دي او یاغیان نشي کولی چې ګواښ رامنځته کړي. خوشحال سعادت د کورنیو چارو امنیتي مرستیال هم پرون وویل چې د شنبې په ورځ به د رای ورکولو 4942 مرکزونه په ټول افغانستان کې پرانیستي وي. د شاغل سعادت په وینا انتخاباتي حوزه او مرکزونه په 3 درجو ویشل شوي. هغه چې تهدید پکې زیات دی، متوسط تهدید ورته متوجه دی او تر لږ ګواښ لاندې دي. د لویدیز بل خبرونه نشتن انټرست بیا له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د لغوه شویو خبرو مسلې ته اشاره کوي او لیکي کوم توافق چې شوی وو هغه ډیر ستونزې لرلې، خو هغه کسان چې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي هر وخت دا خبره کوي چې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. نېشنل انټرست بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې راخیستې دي چې وایي تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ، که غواړئ چې یو بغاوت د خبرو له لارې غلی کړئ نو له خپل دښمن سره معاملې ته کښېنئ. خبرونه بیا لیکي چې د میرمن کلینټن خبرې د خلیلزاد له توافق سره چې له طالبانو سره یې کړی دی لږ توپیر لري. طالبانو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو مخکې ژمنه کړې وه چې تروریزم ته به شا کړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به مهار کړي، خو داسې ونه شول او القاعده شبکې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه وکړل. نېشنل انټرست لیکي شایي اوس طالبان بدل شوي وي، خو ضروري نه ده چې بهتره شوي به وي، او دا د خلیلزاد د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو له بریدونه هم ښکاره شوه.
ازادي رادیو اوري. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک غوښتنه کړې ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. عمران خان زیاته کړې چې د امریکا لخوا د سولې د دغه موافقې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د ازادي رادیو خبریال امید زهیر مل پرې رپورټ لري.
خکاری چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه لاسلیک کېدا پاکستان اندیښمن کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویلي د امریکا لخوا له طالبانو سره د هوکړې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د پاکستان لومړی وزیر وایي دوی د دې هوکړې لاسلیک غواړي او پاکستان به له دې وروسته هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. موږ ډېر حیران شو، تمه وه چې هوکړه لیک لاسلیک شي، مګر په یو ټویټ لغوه شو. هغه چې موږ یې غواړو دا دی چې دا هوکړه باید لاسلیک شي او پاکستان به له دې وروسته ډېره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. عمران خان همدا ډول له سیاسي لارې د افغانستان د جګړې په حل ټینګار کړی، وایي د سولې له هوکړې او د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته باید یو منظمه سیاسي حل لار وموندل شي څو د شوروي عسکرو د وتو تاریخ بیا تکرار نشي. بلورته بیا د سولې علي شورا وای پاکستان اوس پر دې پوه شوی چې په افغانستان کې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی او له همدې کبله د سولې هوکړې د لاسلیک غوښتنه کوي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات ازادي راډیو ته وویل پاکستان کولی شي چې د اوربند لپاره زمينه برابره کړي او همدا ډول طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. دی وایي پاکستان د دې وړتیا لري چې په دې برخه کې مثبت او داسې رول ولوبوي چې د خبرو پایل ته زمينه برابره کړي، ځکه دا واک او اغېز لري. د پاکستان لومړي وزیر همدا ډول له ترهګر ډلو سره د خپل حکومت د مرستې کولو په غبرګون کې ویلي په قبایلي سیمو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ پوله نشته او همدا اوس 2,000,000 افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. له همدې کبله پاکستان نه پوهېږي چې څوک د افغانستان او پاکستان خاورې ته تګ راتګ کوي. عمران خان وایي دوی اوس په تازه توګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان تار غځولو په هڅه کې دي. د دې لقوله ډیورنډ کرښه د انګلیسیانو لخوا جوړه شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د میسان د شپږمې انتخاباته
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو کوریدور په اړه خبري وشو چې نه ولایتونه سره انخلوي. البته په دې اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د یو شمېر وزارتونو چارواکو او د څو ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال له ګردیز احسان آرین پرې رپورټ لري.
د سیو کوریډور چې د افغانستان ختیځ ولایتونه له جنوب او لویدیځو ولایتونو سره د ځمکني دهلیز لپاره نخلوي، د عملی چارو د پیل وړاندې لومړنی علمي کانفرنس په پکتیا کې جوړ شو. د چهارشنبه په ورځ له مرکز کابل څخه د چارو د ادارې او د څو وزارتونو ګډ پلاوی پکتیا ته راغی څو د سیو کوریډور له جوړېدو وړاندې خلکو ته د دې ملي پروګرام د اهمیت، ارزښت او ګټو په اړه معلومات ورکړي او د لا ښه پلي کېدو په هدف د سیمې د اوسېدونکو نظرونه، وړاندیزونه او غوښتنې پکې شاملې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل
دغه یو ملي برنامه ده چې د بدخشان څخه شروع کیږي، بیا نورستان او نیمروز دغه ټول ولایتونه سره نښلوي. په دغه ولایتونو کې مثبت تغیرات راولو، د خلکو په ژوند کې تغیرات راولو، د افغانستان ملي عواید زیات سي، د ځوانانو لپاره کارموندنه وسي، او بالاخره زموږ افغانستان د خپل جغرافي موقعیت پر اساس د سیمې لپاره د ترانزیت څلور لارې باندې بدل سي.
د پکتیا او پکتیکا د ولایتونو والیانو د غملو پروګرام د تطبیق لپاره د ډاډمن امنیت رامنځته کولو په برخه کې د ولس او د افغان امنیتي ځواکونو په استازیتوب د کلک همکارۍ ډاډ ورکړ. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی او د پکتیکا والي مجیب الرحمن سمکانی ازادي رادیو ته وویل چې ورته پروژې د خلکو د ژوند په ښه کولو مستقیم اغیز لري.
لومړی کانفرنس هم دلته ونیول سو، پیل له دغه ځای وسو، موږ ورته ډاډ ورکړی د پکتیا په حدودو کې موږ دغه برخې ته اماده یو چې د امنیت په برخه کې هم ولس همکاري وکړي، چې نو دا هغسې پروګرام دسې د ټول افغانستان د ټول افغان ولس په ګټه ده.
پکتیکا ولسونو په دې کې ډېره خپله خوشحالي وښیله او حتی هر نوع همکاری ته اماده دي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي چې د دغه ملي پروژې د علمي کانفرنس ګډونوال وو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یادې پروژې د تطبیق په برخه کې پوره همکاري کوي، خو په دې شرط چې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او عملي چارې ژر پیل شي.
مې فیض الله ده د پکتیا اوسیدونکی یم. که چیرته د همدغه پروژو د تطبیق لپاره ژر اړوندې ادارې لاس په کار شي، نو ولس په ټوله معنا د دوی همکار دی او له دوی سره به د همدغو کارونو په ترسره کېدو کې پوره ملاتړ اعلانوي.
د سیو کوریډور په نوم د ځمکني دهلیز دغه ملي پروګرام چې د هیواد د جنوب، لویدیځ او ختیځ نه ولایتونو په بر کې نیسي، په تطبیق سره به یاد ولایتونه له یو بل سره ونښلول شي، خو تر ډیره د خلکو نیوکې دا دي چې ورته لویو پروژې ډیری وخت د مختلفو دلایلو له امله چې له جملې یې لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی ځنډیږي او پر وخت نه پلي کیږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفي دی. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روحانی په پرونۍ وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپله د حقه دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي.
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید،
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام له نوم سره حساسیت لري، لږ تر لږه د امنیت شورا 221 پریکړه لیک ته تعهد څرګند کړئ، تحریمونه بند کړئ څو د خبرو لار خلاصه سي. د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډیره هڅه یې کړې چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او دې کار ته یې د نړیوال غلا نوم ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یې نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي اړیکې لا خرابې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لاغو شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي څو تهران د کړې اټومي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجین لیکي زما پر هغو خلکو غږ دی چې رای ورکوي، دوی باید خپل د خوښې انکس ته رای ورکړي. فهیم له زابل لیکلي د طالبانو ګواښ انتخاباتو ته جدي خطر ځکه دی چې ښایي عام خلک وویریږي او په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دغه راز عبدالواحد مدخق له لوګر بیا لیکلی موږ په انتخاباتو کې د یو شمیر مشکلاتو له امله چخی دی وای چې یو شمیر خلک شاید په دې انتخاباتو کې د مشکلاتو له امله ونشي کولی ګډون وکړي. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات راستوي موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیر شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده ټاکل شوې. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار او هلمند کې وروستۍ چاودنې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې په سختو ټکو غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یا دایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یو نوي مرکز بدل شي او د غواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استعفا کړي د بحث اساسي مسأله ده. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای حق څخه استفاده وکړي او هغه کسان چې فکر کوي چې غني د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه غلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کلامو یې پاړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې څوک حق لري چې رای وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابه شموږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکړي. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول او موږ ونه کارو دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. کچیرته یو راتلونکي ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یو رایه کموي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي ترڅو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او حتما هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک